اودن کو دا مشال رادیو دا وقت په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوی د خپل قربا اسرا الله محمد د خبرونو ویان ګولیا سلامونه ومني په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ اوري په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنې د پښتون ګورن کوردان خلاف مقدمه په اسلام آباد کې احتجاج او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو تر هر څه مخکې ورجو ګولیا ستاسو تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی
د جنوبی په جنوبی افغانستان کې په مان چاودنه کې شپږ سرتیري وژل شوي. افغان حکومت وایي که چیرې جګړه شدت عمومي دوی به له طالبانو سره په خبرو بیا غور وکړي او صحت نړیوال ادارې په یورپ کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو خبرداری ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی بلوچستان په شکتوی سیمه کې پرون په مای چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د جنوبی بلوچستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشاله ته ویل چې یو فوجي ګاډی د شکتوی ډېرې نری سیمه کې پر غزمو چې پرې مای چاودنه وشوه. کله چې دویم فوجي ګاډی مرستې لپاره ور ورسېد دویمه چاودنه وشوه. د ده په خبره په پیښه کې د فوج کپتن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي او د ژوبل اهلکار حالت نازک دی. د پیښې ذمهواري تېرې کې طالبان پاکستان منلې. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم په مان چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرجوب لا اوختي وه. د هغه برید ذمهواري هم تېرې کې طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د پختون جوړن غورزنګ دوه مخخانو او د قومي اسمبلی غړو موسن داوړ او والی وزیر پرده د شمالي بلوچستان خلک امر امنیتي پوستې د حمله مقدمه واپس واخسته. د دې مقدمه ځانګړي اوریدنه د بنو ترهګری عدالت د اکتوبر پر 14 په اپټاباد کې وکړه. د عدالت جج بابر علي خان د صوبایي حکومت لخوا د مقدمه واپس اخستو درخواست منظور کړ. د شمالي بلوچستان خلک امر کې په 2019 کال د مې په 26 د امنیتي ځواکونو پر پوستې د حمله مقدمه د موسن داوړ او والی وزیر په ګډون د پختون جوړن غورزنګ ګڼو پرویانو پرزت درشوه. په هغه پیغه کې سوار لس کسان وګړل شي بول. په اسلام آباد کې سرکاري ملازمین یو ځل بیا په خپل تنخواهګانو کې د اضافه لپاره پارلمان مخې ته لاریون وکړ. په دې احتجاجي لاریون کې لګرد هیواده سرکاري ملازمینو ګډون وکړ. په مظاهره کې شامل ځینو سرکاري ملازمینو مشال اړتیا ویل کې حکومت د دوی تنخواهګانو کې اضافه ونه کړه نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویمه لویه احتجاجي مظاهره وه. تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به ومني. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د عملو شمیر شپږ زره څلور سوه او 1400 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1459 مثبتې پېښې ثبت شوي او 14 کسان مړه شوي. د دې ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهاره د اکتوبر 14 پورې د کورونا وایرس مثبتو قضیو شمیره 3,01,213 ته رسېدلی. خو له دې ناروغۍ تر 3,05,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچري په افغانستان کې جګړه شدت عمومي دوی بل طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. د حکومتي ډلې نادر نادری او حبیبا سرابي پر مشر راتوي چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نور هم پیچلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او تازه شمېرو له مخې همدغو جګړو له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي دي. آذربایجان په ارمینیا کې د توغندي وشتل تایید کړي. باکو ادعا کوي چې له دغه ځای ملکی سیمه په نخښه کې دی. دا په تیرو 2 اونۍ کې په جګړو کې لومړی ځل دی چې په ارمینیا کې دنه هدفونه په نخښه کول تایید شوی. د قفقاز گاونډیان د ناګورنو کاراباخ پر لنجبنه سیمه له لسیزو زړه جګړه کې راګیر دي. خو اوس دا ویرشتون لري چې سیمه ایز هیوادونو روس او ترکیه په دې شکړه کې ښکیل شي. انکاری او ماسکو د اکتوبر په 14 د نړیوال منځګړیتوب خبرو ته بیرته راستنېدو و حسابل ترسو د ناګورنو کاراباخ مسله حل کړی. اوروسي خبر د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په اروپا کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي د مړینې شرح زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. په ټوله نړۍ کې د اکتوبر تر 14 پورې له 8 میلیون زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.1 میلیون مړه شوي دي. په یورپ کې هر ورځ شاوخوا 1 لک پورې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت کیږي. د اروپا په ایټلی، چک جمهوریت، سویټزرلند او روسیه کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ریاستي او مقامي حکومتونه کوشش کوي چې د کورونا وایرس بیا خپرېدو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دا د مشورتي خبرونه
ودونکو دا وګلیا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په جنوبي وزیرستان کې ماين چاودنو فوجیان وجلي. پښتونخوا ژغورنې غورځنګ وایي له دا قسمه پیښو وروسته د عام ولس تنګ نه کړل شي.
ولس نن حالت هغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختونخوا ژغورنې غورځنګ دوه مشرانو محسن دوړ او علي وزیر زده مقدمه واپس اخستی. او په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره په دویم وار احتجاج کړی.
نه به موږ نه چکاري مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا دی پالیسي دا نه مانو، اینوال انکریمنټ بندول نه مانو، موږ به هر ټایم راسه دلته موجود وو.
او نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پوهان وایي موجوده وبایي حالاتو کې لاسونه وینځل ډیر زیات ضروری دي.
تاسو باتروم کې خامخا ډیر ارزان صابون اده جامو صابون ولې نه دی، هغه صرف ولې نه دی، هغه مطلب بیا ستا خپله خوښه ده چې کوم خامخ کې ځي.
او نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لاډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې په ماین چاودنو کې شپږ پوځیان وژل شوي او یو جوبل دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشالې ډو ته وویل چې دوه پوځي ګاډي د شکتوي دیر ناری سیمه کې پر ګزمه وو چې دا پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې د پوځ یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي. د پیښې ذمواري تاریخ طالبان پاکستان منلې. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختي وه. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوي سیمې دیڑ ناری کښې تیره ورځ ماشوم مال پنجنې مې بجې دوه فوجي ګاډیو ته په مځکه کښې خوندي بمونه ور وچاودېدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره شپږ پوجیونه مړه شوي او یو پوجي حوالدار سخت پر هر جلای شوی دی. په پوجي ګاډیو د بمی بریدونو حال د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي.
دیڑ ناری بمی بریدونو کښې وژل شوي پوجیون د کیپټن عمر فاروق چیما، صوبیدار ریاض، صوبیدار شکیل، حوالدار یونس، نایک ندیم، نایک اسمت او پرهار جلای شوی د حوالدار عمران په نومونه پیژندل شوي دي. او د دغې برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولژلې یوه بیان کښې منلې دو او دا دوا یې هم کړې دو چې په دا بمی بریدونو کښې یې لاس پاکستاني پوجون وژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د پوجونو وژل د غندنې وړ دو، خو پوج دا هم په عام ولس باندې د برید نه وروسته تشدد نه کوي.
چې د کوم پوجي ځوانان مړه شوي دي دغه هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده، خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس د دغې جنګونه سي حیران او پریشان دی.
موږ څه وکړو، اخر کوم طرف ته لاړ شو؟ ولې چې دوی رویا زموږ سره داسې وي چې کله دغه چېرې دغه دغې اولس د وجه شوې ده. اولس نن حالت دغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی. مخکې هم په شک وي چې دغه ولیدل چې چېرته داسې واقعیا وشوله، په عام ولسونو باندې د انتها تشدد وشول. او اوس هم موږ ته دغه اندېښنه ده، موږ دغه حکومت او د ریاست ته بار بار به دا پیغام ورکوو چې دغې راته لاس ونیسي.
دا د هم یودا وي چې تېره میاشت په دریم سپتمبر هم د سویلي وزیرستان شکتوي سیمې اناخیل کښې په پوجي ګاډي بامی برید شوی وه چې په نتیجه کښې یې د یو فوجي افسر لیفټیننټ ناصر خالد سره درې پوجونه مړه شوي، چارور سخت پر هرجلی شوي وي. او د دغې بامی برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د بنو ترګری ضد عدالت د شمالي وزیرستان په خړ کمر پیخه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن دوړ او علي وزیر په ګډون نورو پلویانو باندې مقدمه ختمی کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت په مارچ کې په عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې دوی دغه مقدمه واپس اخلي. د دې مقدمه اوریدنه په ابټآباد کې د چهارشنبې په ورځ شوې. د 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه رامنځته شوې خړ کمر پیخه کې 14 کسان وژل شوي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو، وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ، علي وزیر او نورو ملګرو زید د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړه شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارجې کړې او دواړو زید مقدمه پرون د ترهګرۍ زید عدالت پښتونخوا هاوس ابټآباد کې واپس شوې. دا داوړ وزیر او نور ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړي. د محسن داوړ اولی وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او داغه په بنیاد فیصله کړي، نو دغه مقدمو کې داوړ وزیر به ګناول، نو حکومت خپل د کیس ختمولو درخواست کړي وو.
چې کم شهادتونه په دې کې پېښ کېدل سرکار در طرف خپل د الزامات ثابت کړی وي، عدالت ثبوت غواړي، بیا به ډیفنس ایویډنس هم پیش کړو، نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډیر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو. نو زما خیال دی وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا وډرا کی باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پروسیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړو، نن عدالت دا اډرو کوچاو د خبري سره اتفاق کې عدالت چې په دې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړ کمر پیخه کې وژل شوي، ژوبل شوي ول او مقدمه هم د دوی زید جوړه شوې و.
موږ د پیرا ورزنه د چغواله چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پتا چې دغه چا کړی وي. زموږ خپل ملګری په کې شاهدان شوی وو او د خپل ملګرو د شهادت پرشه هم په موږ باندې کړل. خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پروف کړې، نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خې او مطلب ګوایان به هم خې. او نو بس حکومت درخواست جمع کړه چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا آی ټی سی کم چې د بونو جج دغه زمونږ د کیس ته پر ابو د سره د ټول عملی د ټول عدالت ابټ آباد ته راوړو، نو پهل هم په دې سره نه خلاصې ته بار لغه چر سو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړ.
تیر کال د مې په شپږویشتمه نیټه شمالي وزیرستان خړ کمر پوسټه باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړي وو چې د دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړي او سوارلس کسان یې وژلي ول، ګڼ یې ژوبل کړي ول. خو حکومت او فوز یې دعوې کړې وې چې د محسن داوړ اولی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوسته برید شوی وو، د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ ضد مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره ښه ماحول جوړ شي، نو حکومت د مقدمو نه چلولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردن کو په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو د پارلمان مخې ته په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره لاجون کړی. په پرونی اجتیاجی لاجون کې لټول هواده د کلرکانو ټولنو، د روغتیا خزینه کارکونکو، سرکاري ملازمینو او له نورو ټولنو سره تعلق لرونکو ګډون وکړ. ځینې ملازمینو مشالې ډوته وویل چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او تنخواګانې دې ورله زیاتې کړي. د پروان اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویم لوی احتجاجي لاجون و. تر دې مخکې ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې ومنل شي. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبرجال غلام غوس په یو راپور کې راکوي چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د هغه سرکاري ملازمینو دي کوم چې د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک د پارلیمان په لور ور روان وو. په احتجاجي لاریون کې د ټول پاکستان د کلرکانو ټولنې، د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دوی په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په اړه د سرکار د ځینې پالیسیو په ضد آواز پورته کړو. د پرید الله شاه په نوم یو احتجاج کوونکی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
نه به موږ نچ کاری مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا د پالیسی د دا نه مانو، اینوال انکریمنٹ بندول نه مانو. موږ به هغه ټایم راسه دلته موجود وو چې څه پرې دی د میر مطالبه نه مانی او د تنخواه اضافه به دا پلار کوي. پارلیمنټ
سرکاری ملازم وای وزیر اعظم عمران خان دی زر تر زره د دوی غوښتنی پوره کړی.
اکه دی سرکاری ملازمین لا نن عمران خان تنخواه زیاته نکړه، آینده به ان شاء الله عوام د عمران خان پټاله یا نوم داسې سړی چې هغه د سرکاري ملازم دشمنی هغه له بوت نه ورکي. زمونږ توبه چې مونږ بیا عمران خان له اوټ ورکو.
احتجاج کوونکي چې پرون د هیواد د بیلابیلو برخو نه ډی چوکته ورورسیدل، نو پولیسو هم هغه ته کې د دوی د رای سارولو هڅه وکړه، خو سرکاري ملازمین دغلته ایثار نشول او د پارلیمان مخې ته په رسیدلو کې بریا ترلاسه کړه. د اکتوبر په میاشت کې دا دویم ځل دی چې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره کوي، او تر دې وړاندې د اکتوبر په 6مه نیټه په زرګونو سرکاري ملازمینو د خپلو وړاندې ذکر شوي غوښتنو لپاره د دې نه هم لوی احتجاج ترسره کړی و. خو هغه ورځ د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو د ژمنې وروستو یې خپل احتجاج پای ته رسولی و.
اردن کو د غلام بوس راپور تاسی واورید. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د مخالفو ګوندونو د اتحادی پاکستان ډیموکراتیک موومنت او جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې موجوده حکومت په ټګۍ راوستي شوی. دوی تور لګوي چې کومو قوتونو او ادارو د حکومت راوسته باید هغوی له ولسه معافي وغواړي. د چهارشنبه په ورځ په 400 منځو کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت په مکمل توګه ناکام شوی او د دوی پر ضد ټول مخالفه سیاسي ګوندونو خپله مبارزه شروع کړې او دا به تر هغو روانه وي چې تر سوی موجوده حکومت نوی ختم کړي. بلخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف او دغه راز د پاکستان امنیتي ادارو په وار وار دغه تورونه رد کړي ګني چې دوی د 2013 کال په انتخاباتو کې په ټګۍ سره موجوده حکومت راوستي. دوی دا هم وایي چې اپوزیشن ګوندونو ځکه دغه احتجاجي جلسې شروع کړي دي چې دوی پر ضد د احتساب کم عمل له هغه نه دروي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د مخالف ډلو د اتحادیه یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان په اسټابلیشمنت سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د عمران خان حکومت پټګی راوسته دي او دړکې وکړه کده ادارې د خپل راتون کې خیر غواړي نو د دوی نه دی لاس واخلي.
ہم خطے میں تنہا ہیں، کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں؟ لہٰذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں،
منگ پسیما کے یواز یو دچا پہ ایجنڈا روان یو، لہٰذا منگ دے حکمرانوں تا ویل غواڑو قام تاسو اوستاسو حکومت مسترد کر دے، اوستاسو دا کور سے حس حیثیت نشت دے، اور سرے حق قوتون تا ہم ویل غواڑم چی ددوی پشا ویلار دی، کچر تاسو ہم دا خپل راتون کی خیر غواڑے نو ددوی نا لرشے، که تاسو غواړئ چې د پاکستان قومي ادارې متنازعه ونه ګرځي او دا د ملکی ادارې وګڼل شي نو بیا تاسو ته د قام په وړاندې دا منل پکار دي چې دا حکومت پراوستو کې زموږ غلطي وا، ټګي یا دندلی زموږ جرم وو او په دې موږ د قوم نه معافی غواړو.
اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی، دھاندلی ہمارا جرم تھا اور ہم اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں.
دوی زاتکلا چې د مخالف غوندون مبارزه شروع شوه ده او د دې حکومت په ختمېدو بعد وی ودریږي.
تحریک کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت،
تحریک شروع شوه ده او انشاءاللہ د پی ڈی ایم د سور لاندې چې کوم غټه غونډه لارینونه او مظاهره اعلان شوه دي نو دا حکومت برانه راتلونکي دسمبر ونی ویني. نن موږ پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه د آئین او قانون په دایره کې جنگ کول غواړو، موږ په پاکستان کې د آئین او قانون حکمرانی غواړو، ټګینا نو حالات هغه ځای ته مه وړئ چې واپسی بیا ممکن نه وي.
حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ.
غونډه ته خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمن وینا وکړه چې حکومت ته باید د اولس پرم نه لار ونه نشي، ګنې بیا به راتلونکو حالات دوی پخپل ذمہ وار وي.
د قوم آواز ته مخنیوی مکوئ، زه هغو ادارو ته وینا کول غواړم چې کوم همیشه د پاره زمونږ حکمرانانو د پاره د بې ساکیو کار کوي، هغه د دین لاس اوچت کی. نن داسې دور را روان دی چې بیا به دې خلکو هغه حشر وي چې کوم په ترکی کې د اسټابلیشمنت حشر شوی دی. مونږ د شرافت په ژبه پوهیږو او د شرافت خبره کوو، او که څوک زمونږ په دې شرافت ژبه نه پوهیږي هغې په دې هم پوهول غواړو چې موږ له بیا دا بله ژبه هم راځي.
ولې د پاکستان د پوز ویاند ادارې سو سوارې دا سپیناوی کړې چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه دی کړی، بل جمهوریت حکومتونو او د پاکستان د آئین د بالادستی دوی ملاتړ کړی دی او همیشه د آئین مطابق د جمهوریت حکومتونو پشا ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن اول چې د پاکستان تحریک انصاف د ناکامه پالیسو له وجې په ملک کې دا وخت د سخت ګرانې لامل ولس ته د عزت ژوند تیرول ګران شوی دی او خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی، بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلی چې ګرانی سیوا شوی ده او په دړه دوی پرون اعلی پایغونډه هم را بللې وه او ژمنه وکړه چې سر به نرخونه را ټیټ کړي او په ګرانی به قابو عمومي.
اذن خو تاسو د شبیر احمد جان راپور واورید دغه کې څه هم تورونه لګول شوی دي، نو بیا هم تاسو مچ موجوده حکومت وای چې په ملک کې چې کوم موجوده حالات تي کا گرانی ده یا نور څه دي هغه د تیرو حکومتونو د ناسم پالیسي ول وجه دي، خو بیا هغه ګوندونه دغه تورونه ردوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
اوریدونکو د پاکستان چارواکي وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف له خل لیستا د وتلو لپاره یې د قوانینو جوړولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر پر درشتمه وي او هیله ده چې پاکستان له خل لیست څخه ووځي. بلخوا پوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو د سپیناولو او د ترګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره ډیر څه کول پاتې دي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیسټه اوزي. د خزانې وزارت یو چارواکي صوبیه مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اف ای ټی ایف لخړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمېر اقدامات پورته کړي دي.
موږ ته چې څومره اقدامات کول وو هغه مو ټول کړي دي. حکومت قانون سازی هم کړې ده او حکومت هیله هم لري چې د پاکستان په اړه به ښه فیصله کیږي.
زوبیا مسعود دا اونه ویل چې کوم اقدامات یې کړي دي خو د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړ کې د اف ای ټی ایف سره تړلي قوانینو منصوري ورکړې وه. د حکومتي غړو دریس و چې د اف ای ټی ایف لخړ لیسټه وتلو لپاره د قوانینو منصوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی ایف د فروری په 21مه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2020 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی و او تر هغه پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیواله ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف ای ټی ایف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 13مه په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو پړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز رسپانې بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی خو دومره نه دی کړی چې څومره ترې اف ای ټی ایف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. په خواله دې ډلو سره مرستې شوې دي که څه هم اوس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي خو دا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او کنه. دا مهال په اف ای ټی ایف کې هند هم شامل دی خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملي کول لپاره حکومت ته د حکمت عملي جوړولو ضرورت و خو پاکستان هغه نه دی کړی.
د جوړ کړی دي خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي د دې رولز او د دې ټریننګ او چې به دا به څنګه کوي دا هغه لپاره ګیجټس چې په کومو ګیجټس باندې به آنلاین هغه انفارمیشن ورکړي. دا غیر نه علاوه دا غیر ټریننګ دا او چې هغه به کیس جوړي چې کیس جوړ کی چې د چا خلاف ثبوت ملاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړي چې هغه کورټ کې لټیګیشن دا غیر باندې کېدی شي. بل چاغه پیش کول طریقہ به صحیح او وجهه دې هغه به د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د پیسو د بار باندې با ایکسپرت کو مونږ هغه له بم ټریننګ ورکو چې هغه کیس چې دې هغه هیرنګ وکړي شي پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلې دا کار شوی دی او کنه. نو دا په ګولډ کې سلور کې پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې په پراپرټی کې په زیاتې پیسې وي په دې باندې چې کومې د شک و چې دې کې منی لانډرنګ کیږي یا تر هغه لاس لزی یا کیش. نو دا پنځه ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړی خو په دې پنځه ایریاز کې هغه یې اوس پورې رولز او ټریننګ چې دا نه دی کړی. لہذا اوس اف ای ټی ایف وایي چې پاکستان با په ګری لیست کې فی الحال وي. هغه دې دا دی چې دوا ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خواږی کار کړی دی خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات نه دی کړی. نو هغه چې تر څو پورې دا ټول کمپلیټ کړی نه پاکستان په ګری ایریا کې.
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ټی ایف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 3 میاشتو نیټه ورکړی وه چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایی کړې ده او دا مرکزونه یې له میانسه وړي دي.
بشار لډو ته وګست یعنی سجمل تاسو ته د اف ای ٹی ایف په اړه معلومات درکول او اوس هم وخت شوه دولس نیمې بجې او ګلیا سم سټوډیو ته راغلی نو راځي له خبرونو لنډی زور
د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې پرون په مائن چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ته چې یو فوجي ګاډی د شکتوی د نری سیمه کې پرګزمو چې پرې مائن چاودنه وشوه. کله چې دویم فوجي ګاډی مرسته لپاره ور ورسید نو دویم چاودنه وشوه. د دې پیښې ذمہواري تیری کې طالبان پاکستان وسوالې ډلې منلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ دوه مخ خان او د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او د وزیر پرزت د شمالي وزیرستان خړ کمر امنیتي پوستې د حملې مقدمه واپس واخیسته. د دې مقدمه ځانګړې اوریدنه د بنو ترهګرۍ ضد عدالت د اکتوبر پر 14مه په پټ آباد کې وکړه. په خړ کمر پیښه کې 14 کسان وژل شوي ول. په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو پرون یو ځل بیا په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره پارلمان مخې ته لاریون وکړ. په دې احتجاجي لاریون کې له ګرد هیواد سرکاري ملازمینو ګډون کړ. دوی له حکومت غوښتنې وکړې. تر دې مخکې هم سرکاري ملازمینو په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې لاریون کړی وو. حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی غوښتنې به ومنل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د عملو شمېره 14,400 ته رسېدلې. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 13,400 کې د کرونا وایرس 2,650 نوې پېښې ثبت شوي او 14 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچري په افغانستان کې جګړه شدت عمومي دوی به د طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. دا خبره د حکومتي ډلې نادر نادری او حبیبه سرابي پر مشوره لیدل کړي. آذربایجان په ارمینیا کې د توغندي وشتل تایید کړي. باکو ادا کوي چې له دغه ځای ملکي سیمې په نخښه کې دا په تیرو دوه اونو کې په جګړو کې په لومړي ځل دی چې په ارمینیا کې دننه هدفونه په نخښه کېږي. او د روغتیا نړیوال ادارې خبرداري ورکړي چې په اروپا کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي تمرین اشاره زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. نو ګلست تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو مشال لډو ته وګورئ چې په دې نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او دا به هم ورې چې نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ منځل کیږي. پر دې به هم تاسو معلومات ووري چې د لاسونو وینځلو څومره ارزښت لري. خو تر هر څه مخکې راځو دې موضوع ته چې د جنوبي قفقاس د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ پر سر د سپتمبر پر 18مه وسلواله انخطا پیل شوی چې دوه خو ته یې درنه مرګ جوړ لړولی. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمنی توکما ځواکونو په لاس کې ده چې ارمنیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ جنگونه شوي. خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د ناګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسني حالت په اړه مشاجمی راپور جوړ کړي چې تاسو یې وړاندې کو.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 18مه یو ځل بیا د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتر ساحه غزیدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمنیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوه غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بیکوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو کرباخ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 18 د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسي وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نښتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نښتې دي چې د نورو هیوادونو مداخله ته یې هم لار هواره کړې ده. ملګرو ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل سي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسیایي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 80,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګډ کړي. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه یې څه کم 1500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمني عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر له دې وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړي دي.
د احمد شاه اعظمي چې تاسو یې راپور وړاندې کوو، د نګورنو قرباخ د تاریخي حیثیت د پر سر د شخړو او اوسني حالت پړه
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوکو د پیښور د ضلع انتظامی لخوا خپور شو معلوماتو تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په پیښور کې د 900 زیات دوکانونه او کاروباری مرکزونه تړل شوي چې بیا وروسته پکې زیاتره د جرمانو د ادا کولو وروسته بیا پرانستل شوي، او دا د هغې وروسته ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د کامی کمانډ او اپریشن مرکز یا NCOC په وروستۍ غونډه کې ټولو صوبایي حکومتونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي او د کورونا د ناروغانو د شمیرې د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. تاجرانو په دغه اړه د اندېښنو څرګندونه کړې، دوی وایي چې د ورځې یا نیمې ورځې لپاره د دوکانونو په تړلو سره دغه کورونی وایرس مخنیوی نشي کېدی، البته د دوی په کاروبار بد اغیز پرېوتی شي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په دې راپور کې.
دا په پیښور صدر کې په شپې مارکیټ کې د سودا د خرڅونکو او بازار ته راغلي د خلکو آوازونه دي چې د معمول مطابق په ګڼ شمیر کې دغه بازار ته راغلي دي. د صدر د شپې مارکیټ په رنګ په پیښور ښار کې یو شمیر بازارونه او دوکانونه په تیر شوي دریو ورځو کې د انتظامیې لخوا په دې وجه تړل شوي وو چې هغلته کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل نه کېدلو. په دغه اړه په صدر کې دوکان لرونکي ظفر حمید منحاس مشال ریډیو ته وویل چې د ورځ یا نیمې ورځې لپاره د دوکانونو په تړلو خو د کورونا وایرس د خورېدلو مخنیوی نه کیږي. البته د انتظامیې د دغه ګامونو سره د هغوی په کاروبار ډیر بد اغیز پرېوځي.
حکومت سے پروگرام نشتہ سے اسٹریٹجی سے نشتہ سے طریقہ کار نشتہ بس کم یو آگاڑا کی راشی آ بیان چالو کیوں بیان پھنسے لگے دلی اور دے ادا کر دے دکانوں بند کر دے شفی مارکیٹ بند چھو شفی مارکیٹ نہ گورا بازار بند چھو نو یو روز بند چھو پہلے روز آگے جرمانے واقعی دکانوں کے لاؤ وہ دیسا کرونا ختم شو.
د انتظامیې لخوا د ځینی دوکانونو او مارکیټونو د تړلو وروستو د راپورته شوي صورتحال په هکله د دوکاندارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې وروستو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کاروباري خلکو په ټولبند یا لاکډاون کې ډیره قرباني ورکړې وه او د حکومت هر خبره یې منلی وه، خو اوس په کار د حکومت پر هغوی د جرمانو لګولو او د هغوی د دوکانونو د تړلو نه ډډه وکړي.
بی آر ټی کولاوېدو کې په زرګونو کسان سفر کو، هغې کې کرونا وه. سیاسي پروګرامونو کې او چار چاپیره په سیاسي اسمبلی کې او سرکاري دفترونو کې کرونا نشته، صرف په دې بازارونو کې ده. مونږ منو چې کرونا شته، مونږ منو چې دا بیماری ده، مونږ دا وایو چې دا بیماری مونږ کور ته نه وړو، خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو د تاجرانو بې عزتي وکړئ، د دې مطلب دا نه دی چې تاسو تاجرانو باندې کاروبار بند کړئ. ګوره، یو خوا ته د ګرانی دومره جوړه کړه چې نن هغه خلک چې قوت خریدې نشته او نن ته د کرونا په وجه باندې مارکیټونه بند دی، نو دا تماشې قتل کې. اوس مونږ وایو خپل دکاندار چې کم سړی کم دکاندار ماسک نه چی داغه سزا دې ټول بازار ته نه ورکړي.
خو د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو د محکمې اسیسټنټ ډایریکټر عطا الله وایي که دکانداران د کار روزګار په ځایونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي نو هغوی ته به هیڅ ستونزه نه وي.
د کورونا کیسونه کې بیا لګ د غره غلې اعداد شمار کې لګ او چتواله راغله د سل لپاره چې حکومت لګیا دی هڅه کوي چې د خلکو هم روزګارونه متاثر نشي، خو په کم ځګونو کې چې ډیر زیات رشته د صدر باز علاقې داسې چې پای کرش ډیر وي، خلک د ایسو پیس خیال نه ساتي، چې کم ماسکونه دی هغه نه چي او هغه چې کم سماجی فاصله دی هغه مینټین نه ساتي. هغه کریک ډاون شوی دی چې په هغه کې دوکانونه سیل شوي دي چې کم ځای کې د چا ماسک نه ویني هلته انټری بیخي بند. دا موږ وایو چې دا عمده ایسو پیس دی په دوکانونو او عام په مارکیټونو کې هم اپلای شي چې یو عام وګړی دی چې هغه د کورونا سودا له راځي نو که هغه چرته د کورونا افیکټ نه شي ځان سره کور ته کورونا یو نسی.
د پیښور د ضلعي انتظامی معلوماتو تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په پیښور کې د نهو سو نه زیات دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلې شوي وو، خو بیا وروستو پکې زیاتره د جرمانو د ادا کولو وروستو بیا پرانیستل شوي دي.
ولم غوستا ستا راپور وړاندې کوو چې په پیښور کې د کرونا د مخنیوي په هدف په دوکانونو باندې چاپی اچول شوي دي، هغه تړل شوي دي او دغه راز بیا تاسې د هغې په اړه باندې د دوکاندارانو کاروباریانو نظر هم واورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانی او منصوبه بندی وزیرانو ته امر کړی چې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره فنډونه جاری کړي او روانې پروژې زر تر زره سرته ورسوي. وزیر اعظم دا خبرې پرون د قبایلي سیمو پارلماني استازو سره په یوه غونډه کې کړي، خو قبایلي مشران او د قبایلي سیاستوالان وایي حکومتي اعلانونه تشو خبرو پورې محدود دي او عملي کارونه په نظر نه راځي. تفصیل د سیرا جهیر پدی راپور کی.
مشال ریڈیو سر خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وی په دې غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره په 1100 یا منصوبو غور وشو چې په کې ځینې منصوبې شروع کړې شوې. نوموړي زیاته کړه،
حکومت اول بجټ کې د 152 ارب روپو اعلان کړو او په دې کې نوې رقم هغه خیبر پختونخوا حکومت ته حواله شوې وه. وسره وسره چې کوم ترقیاتي سکیمونه شروع دي، په هغه کې میډیکل کالج دي، په هغه کې روډونه دي، په هغه کې هسپتالونه دي، په هغه کې ډرنکنګ واټر سکیمونه دي. دا علاقه د ټولو علاقو نه لکه کمه ترقی یافته علاقه ده، او په دې کې چې کوم مخکې کرپشن بکېدو او دا قبایل به چې کوم دی د ټولې دنیا نه الګ تلګ وو، ماشومان به بې تعلیمه پاتې کېدل. اوس زموږ د حکومت دا کوشش دی چې دې علاقو ته د ترجیح بنیادونو باندې فنډونه او ترقیاتي سکیمونه ورکړي شي.
بل پلو د مومندو ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وویل، حکومت یوازې اعلانونه کوي او تر دې دمه یې په قبایلي ضلعو کې هیڅ کار نه دی کړی.
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخت وشو، په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتي ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی، نه په ګراوند باندې څه شته دی، نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای زلو ته لاړ شي، نو زلو ته یا وزیر اعظم شه پخپل هم باجوړ ته دوره کړی دا، داسی میران شاه ته هم دوره کړی دا، خو دوی هیڅ نه دی کړی ما سیوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه.
همدارنګ د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر هم د حکومتي کارونو په اړه مشال ریډیو ته وی،
حکومت راغله دی په فاټا کې کم ترقیاتي کارونه جاری او مخکې چې دل اعظم او نشتا هغه کارونه ولر دي، هغه د پر افغان نشتا
ذکر د پکال 2013 کې د مئی په 23 نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلی په اخیرنۍ غونډه کې د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل منظور کړو چې تر مخه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو د سرج هی راپور تاسې واردو. هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د تیراک اخیلو قبیلی و گڑو ویلی چې دوی څلور کاله مخکې خپل سیمې ته ستانه شوي، خو کورونه یې لا هم ویجاړ پراته دي او هلته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې قدرې هم نه ده شوي. دوی وایي د ژوند ټول بنیادي سهولتونه نه لري او حکومت یې د بیا بحالېدو لپاره څه ګامونه نه دي پورته کړي. دوی وایي په نورو قومونو کې کارونه روان دي، خو په کاخېلو کې تروسه نه دي شروع شوي. حکومتي چارواکي او د قومي اسمبلی غړي بیا وایي چې د کورونا وبا له امله د خیبر په زیاتره متاثره شو برخو کې سروې او کارونه ځنډېدلي، خو اوس به ډېر زر شروع شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چین ودرې کوي.
د تیرا د اکاخیلو قبیلی یو سیاسی فعال اتاولا پردی مشال ریډیو توای،
خو الته کی تر اوسه پوری د حکومت تاړه یو کور سروې نه شوی، نه هیڅ سہولیات شته چې الته کی خلک ځان پټ کی او خپل بال بچ پټ کی، خپل زناور پټ کی. نه د صفا د بو سہولیات شته زمون خلکو ته، او نه د تعلیم سہولیات شته چې الته کی چې سرکاري سکولی او لار شي خپل بچو سبق وخی. اصل کې د ټول نه زیات زموږ چې کم سی ال سی پی یونټ ته چې هغه کم کورونا وران شوی په د دشتګردي خلاف په جنگ کې د غیده لپاره حکومت سروې منځوره کړې ده، خو بد قسمته سره تر اوسه پورې یو کور سروې پاکا خېلو درس جماعت ایریا کې نه دا سٹارټ شوی.
یو بل زیتن اسف شاه اپریده وای د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي.
د وبو مشکلات تر اوسه پورې مطلب
چې کوم روډونه دي همغه سي وران دي لکه بیا چې کوم دي سروي خلکو د مشکلات تر وسه پورې د کورونو سروي نه ده شوی بالکل همغه سي دو پټینټینو خیمو کې د ژوند تیروي لکه بیا د ایجوکیشن په والا باندې چې کوم دي التغه ایجوکیشن سکول د سنشته دي چې مطلب هغه مشومون وړو کې دي اسې پرایمری سکول چې وي نو دا سلتونه پکې نشته د ډیولپمنټ کور تر وسه پورې لکه نه ده شوی 2016 نه تر وسه پورې مغلته ډیولپمنټ کورم نه شوی ب پکې لکه چلته کم هسپتال نشته دی نو چې کم د ډیلیوري مسله روشیا داسې نور څه دغه ځنه چې دوه مطلب دلته په خور تر سی بوړې تر سی 4-5 غنټه مزل کوي
د تیرا اکاخیلو غختنې مو خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی ته وړاندې کړی نو دوی وویل
واپسی وشوا خدا غوی ریهبیلیټیشن دا غوی د ډرینکینګ واټر سپلای سکیمز دا غوی روډونه دا غوی نور ضرورتونه د سکولونو د نور ضرورتونه چې کوم د دې دی واکې چې هغه پاتې دی او هغه د پاره زموږ لکه ورک شروع دی پاغه کې زموږ یو ټیم تلې دی په موجوده وخت کې چې هغه ګوري فیزیبل زینا خدا دې لکه هر یو زی فیزیبل دی او هر سړی له ضرورت ته نو ان شاء الله لذي چې دوی له موږ په فوري توګه باندې د سروې اهتمام هم کو او پاغه خبرم شوی دا او دومغه کې دی له واټر سپلای سکیم د سکول او د روډونو ضرورت دی ان شاء الله ولزی چې پر روان پروګرام کې بعد درج جماعت او سره کوم شاډلې دی او داغي نور ایریې دی چې کوم ځکه کا خیل آبادی کوم ځکه زخه خیل آبادی پر دې خاصې اړي بیا دم خیل آبادی او سره ملک دین خیل او شلوبر دا آبادی دی خلکو ته موږ او کمبر خیل دی ته موږ سہولتونه ورکو
په خیبر کې د بیا بحاله څنګه یو چارواکي سلمان خان وای چې د کورونا وایرس د وبا له وجې د خیبر په ټولو متاثر شو سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې ځنډول شوی و خو اوس به زر بیا پیل شي دوی وای په دې تیرو څلورو کالو کې خواوشا لسو زرو کسانو ته د کورونو رغولو لپاره د ماویزې چیکونه ورکړي دي او دا سروې دوام لري د مکمل وران شوی کور لپاره څلور لکه روپی او نیم وران شوی کور لپاره 1,65,000 روپی ورکولی شي چارواکي وایي د خیبر ضلع په ټولو لرې پرتو سیمو کې په 2016 کې پوځي عملیات سرته رسیدلي او دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړل شوي او کډوال ورته ستانه شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
پردون کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ او نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو سیمو خزو نړیواله ورځ منځل کیږي په قبایلی علاقو کې زنانه له نارینه مخ کې پاسي او د کور لپاره چې او خوراک تیاروي دی وای چې ورستو د کور کارونه هم کوي او بیا بهر له پټو غیاګانی زنې راوړي او زنې به خشاکونه راوړي او که ضرورت وي نو وب هم راوړي نور تفصیل د شانواز ترزی په جراپور کې
سهار وختي د کلیوالو سیمو زنانه د نارینه وروڼان دی پاتېدلې نغری بلکړي او په دغه نغرو چای جوشيږي دا مومندو رابیا بیبی وای چې د دوی کلیوالو زنانه د روزمره کارونه د خار د وسیدونکو نه زیات او بدل هم وي هغه څنګه
جن روزګارداري چې سهار را پس وخت لاول چې په کو به روټای سره وړه بس به وړ ماړو خوندې کو چې ما من ورکو هغه نه علاوه لوخي وړو منګي زه ټول د کور کارونه چې سمره دي بس هغه ټول کوون
د چای ورستو پراټي په خول هم د انور د رڼای د لګیدو نوډان د دوی خپل ذمہواری غني د کورونا د لاکډاون په وخت دوی اخلي پخلي زیات شي خو په دغه ورځو کې خوراک سکا کې आवाज د کورنۍ د غړو د پاره نه چې د ملمنو د پاره ځکه رابیا بيبي وای دوی کړه که څوک راتل هم نور د بای ویل چې مرزای
مخکې بالکان کالجونه سکولونه کې هغه ټول په کور شو لکه جامین زره سزيت شو اخلي پخلي سزيت شو او د دې نه علاوه ته خو به ځکه چې نه پکې خي بدلت لې شو د چا واده لا نو مړی لا نه ژوندیل هسپتال ته بنشوت لکه سر هسپتالونه بندو سرکاري د کورونا د وجنه خاص کر بلې وجنه نه ډیر ډیر زړه کې هم د خپل تر لور واده مونږ ورنره لوغه وسم خپدي لکه چې د کورونا د وجې دلته یو ترور ځای مر شو اغیلم لړ نشو خو ورنه وس هم خپدي چې تاسو ول رانه لای مونږ د کورونا د وجې چرته بنې ته
د صحت نړیوالې ادارې په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د کورونا وایرس لاکډاون او د سختي په وجه په زنانو باندې د تشدد هم ډیر پیښې ثبت شوي د زنانو نوکریانې ختمې شوي او دوی په کورونو کې بندیوانې او یا آیسولیټ شوي هم وي چې زیاتره پکې ذهني ناروغانې شوي د پاکستان د کورونا ایمرجنسي د ادارې لخوا داسې رپورټونه خو ثبت شوي چې ګنې څومره تنان د کورونا وایرس له وجه ناروغه شو څومره جوړ شو او څومره مړ شو خو داسې رپورټ لا هم نه دی لیکلی چې په زنانو څومره تشدد شوي یا څومره زنانه بیا د نفسیاتي مرضونو ښکار شوي هم د مومند یو مشر زنانه وای چې دی به د کورونا نه وړاندې څارو لګیا راوړله په پټو کې خشاکونه راغونډول او داسې د کور نور کارونه به کول خو د کورونا له وجې څه دوه میاشتې داسې تیرې کړې لکه بندي خانه کې
اشا کو وخو پټیلې لار شو پټی کې سپای وکړو بوټي موټي وخو مال پر کو پر دی بس ټول ورځ لګي کور کې کار وکړو کورونا کې خو بس موږ څوک براله موږ بل چیرې لا سوینځي وب بتاره پرتی و سپری غانی په پرتی شبې د تاسو کوي ځان لا او پټیلې هم د سنت لو پرې زم خړې روکو ځکه چې کور کې بناست په دغه کې پریشانه کې بار وخت ټول تا بر ماشومان او ټول دغه بر سره ډیرو خو بس لګه قلیری شبه د خدای پاک نورم قلیری کې
د دوی پوینه چې د کلیوالو زنانو کارونو کې کروندې لکور به هر په خپل خشاکونه راټولول او کور کې کوی نه دی نو د لری سیمو د کویانو نه اوبر اورل هم شامل وي خو دوی دا هم غړي چې دغه کارونو سره دوی صحت مند هم وي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د شانواز ترغزي راپور تاسو واوریدو او د شنواستر زی راپور پر دیو چې نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو سیمو خزو نړیواله اورز منځل کیږي او شنواستر زی بل راپور هم را لګل او هغه د چې نن د لاس منځلو نړیواله اورز منځل کیږي په هانوای چې لشلو زیات جراسم داسې دي چې د لاس منځلو چې د لاس نه وینځلو لوجه خلیت ورزی او ناروغي جوړوي په موجوده وبای حالاتو کې لاس وینځل څومره ارزښت لري په دې راپور کې ورو
نن د لاسونو وینځل او ورځ مانځل کیږي او د شوقدر ګل کریم لګیا دی یو هوټل مخ ته په لګیدلې نلکا لاسونه وینځي
لاسونه یې زمو په صابون باندې یې زمو دا مطلب دی زمو د پاره یو ډېر خبره ده صفائی د نیمه مان دی لاس پی وینځي چې مطلب صابون وسره استعمالي صابون خوشی دی
د لاس ته وینځلو سره د طبي ماهرینو په وینا د ډیرو بیماریانو مخنیوي کوي خو که لاس ونه وینځل شي نو بیا د کوم کوم رقم بیماریانو لګیدو خطر پیښې دی شي ډاکټر بغ زمان مشاد ریډو ته داسې پوښتنه کړې
زه ډیر خلک کینم باتھروم اټینډ کی بس را شام یو په لاس باندې واچي او بس روان شي کروټي خوري نو زه ډیر خلک کینم کم دا مزدور کار خلک چې دی یاره ما خو مونږ کو مطلب دا غینه پس لاس نین زما دا لاس چې کم دی نو منګا لکه مطلب دا په شواروس کې بلین ټرینل جراسم چې دی هغه منګه خلی تاچو دا غي وجه دا چې منګه مطلب دا لاس نینځو بلا بیمارې نه چې سونه انفیکشن یا جراسمی بیمارې نه دي نو دا مطلب دا منګه د لاس په وجه باندې زو هغه منګه خلی تا ورکو
د پاکستان په غټو هوټلونو او نورو ځینو هغه ځایونو چې لاس پکې وینځل کیږي صابونونه هم ورسره موجود وي خو په وړو خارونو او بیا په هوټلونو کې زیاتره دغه شان سہولتونه نه وي او یا ډیر کم وي لکه د شوقدر بازار په وړو هوټلونو کې صابون نو او عامي لیټرین کې هم صابون نو چې دغه هوټلونو والا او د لیټرین والا نه مې پوښتنه وکړه چې صابون ولې نه ساتي نو راته یې وویل چې په دغه اضافه خرص راځي نو بیا لاس وینځل د اسلام پرانا کې راته مفتي بشیر خلوزو داسې بیان کړل
په شریعت کې په ځینې وختونو کې په لاسونو وینځل ډیر ټینګار شوی دی لکه د خوراک نه وړاندې د خوراک نه وروسته او د تشناب یا باتروم کارولو پس په حدیث کې راغلی دی چې ستاسو څخه څوک له خوبه راپاڅیږي نو خپل لاسونه دی په هیڅ یو لوښ کې نه اچوي تر څو چې درې ځله ونه وینځي 1400 کال لمخه اسلام د لاسونو د وینځلو امر ورکړی دی په دغه وخت کې د بکټیریا یا مایکروب هیڅ مفهوم او تصور نه و جدید ساينس ثابته کړي چې د لاسونو نوینځلو د ډېرې ناروغیو لامل دی نو ځکه په دې حکم د عمل کولو سره کولی شو خپل ځان او نور خلک له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو
ډاکټر بغزمان زیاته کړه چې خلک د لاسونو خامخا وینځي خود زنانو پلاس وینځلې زیات زور واچاو
چې تاسو باتروم کې خامخا ډیر ارزان صابون اد جامو صابون ولې نه دی هغه صرف ولې نه دی هغه مطلب بهستا خپل خو خاده چې کم خو مخ کیږي نو دغه شیز مطلب دا تاسو زما مشوره ټول دغه تدادا چې کم از کم 20 انفیکشس ډیزیز چې دی هغه زمنګ په دې معاشره کې ډیره کامن دی چای کې کامن د ماشوم په د پاره دستونه دی زه دغه میندو تم په ما چې میندو تاسو چې ماشوم لپي ور کوي مهرباني کوي تاسو خپل لاس وینځئ تاسو خپل لاس نه وینځئ
د لاس وینځلو په حواله داسې کومه کوټلې ډیټا د کومې ادارې لخوا خو نشته چې ګنې پاکستان کې څومره خلک د لاس نه وینځلو د لاسه د ناروغیو سره مخ شوي او یا به څومره خلکو ته دغه سهولت شته شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او